کابل کې د ماشام شپږ بجې څخه السلام علیکم د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله ته شرخ لست. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې امریکایي اډې د جوړولو اډه رد کړه. خو په افغانستان کې د کورونا وایروس درېمې څپې په اړه د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی.
پیام واضح وزارت اتمی افغانستان
د عامې روغتیا وزارت واضح پیغام داده چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی.
د کندوز اوسیدونکو د اقتاش، ګلټېپه او کلباد ولسوالیو د امنه او فعاله کېدو غوښتنه لري، خو سیمه ییز چارواکي وایي
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري. له مرکز سره موږ د دې بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي، خو ځینې امنیتي ننګونې شته دغه کار مخه ډپ کړې ده.
په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخې په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اوس اروپایي مشران هم وایي چې تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه له اسمت فروند څخه.
د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل نړولی دی. پورستان کې د شفلوخ بند جوړولو چارو یې پیل شوې او امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دا اقدام جنایت بللی او د اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له دې کړي چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړې چې په خپله خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بې له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویلي چې که ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تېروتنه به یې کړې وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل
د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. تاکل شوه ده چې د فرانسې ابرتور چې شر کمپنۍ د افغانستان بانک لپاره 390 میلیون افغانیو بانک نوټونه چاپ کړي. د تدارکاتو کمیسیون له فرانسوي شرکت سره د لاس شل 1550 او زر افغانیو بانک نوټونو د چاپ قرارداد منظور کړ. د تدارکاتو ملي ادارې ویندوی احمد رامین ایاز په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کله چې د افغانستان بانک او د فرانسوي شرکت ته قرارداد امضا کړي هغه نه وروسته په 9 میاشتو کې دا پیسې ان شاء الله چې افغانستان ته رسیدي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه شپږ دېرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشي شوي دي. 15 افغان سرتیری په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکی برید کې وژل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس نن آزادي رادیو ته وویل د افغان سرتیری د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وژل شوي دي. د ښاغلي شمس په وینا په دې پیښه کې درې طالبان هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د برخشان د والی ویندوی نیک محمد نظری وای چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همدارس د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقه به په اګست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشر انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار 40 کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشر انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریه والو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د جولای تر څلورمې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې 70 امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 28 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو سلمکیو ته هم ورکول کېدی شي چې ورونه یې تر 1200 کلونو ټیټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. جلال آباد کې به هم اسمان زایزای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 40. هرات اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. او مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 13.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې ګواکې امریکا په پاکستان کې اډي جوړوي دروغ دي. سنی لګیت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکنیو څرګندونو پر بنسټ کړي. بلخوا پاکستان وای په خپل خبره کې به د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډي جوړی کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډي جوړی کړي. ښاغلی قریشی د سې شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړی چې پاکستان کې امریکا کای اډی جوړیږي. زه تاسو ته په واضح الفاظ وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډبه د پاکستان په خوره کې نه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. ښاغلی قریشی زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزي آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوې چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هیلوی د تېرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکنۍ لار وکارول سي. طالبانو هم په یوه تازه اعلامیه کې د راپورونو په اړه غبرګون ښودلی. دغې ډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې دغې ډلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل سوې د روان میلادي کال د سپټمبر تر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیواده د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسي. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو وکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ 840 کسان په دغه وایروس اخته سوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو په اړه د عامه روغتیا وزارت په وار وار د خبرداریو سره سره ظاهرا لیدل کېږي چې خلک دغه وایروس ته جدي پام نه کوي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سه شنبه په ورځ 840 کسان په دغه ناروغۍ اخته سوي چې په خبره یې په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ښيي. پیغام واضح وزارت
اټومي افغانستان
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت واضح پیغام دا دی چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی. په دغه وایروس د اخته کېدو کچه پرون 22% ته ورسېده. زموږ تر ټولو ډېری مثبتې پیښې په ننګرهار، لغمان، کونړ، لوګر او کابل ولایتونو کې دي.
د روغتیا وزارت د شمېرو له مخې پرون سه شنبه 19 تنه د دغه وایروس له امله مړه سوي دي. دا شمېر نن چهار شنبه یو څه ټیټ و. د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره په تېرو 24 ساعتونو کې 3,188 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېره 623 مثبتې وي او په دې موده کې 14 کسان یې له امله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت د ویان په خبره په هیواد کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه وزارت جامع پلانونه جوړ کړي دي. نوموړي د واکسینونو د تطبیقولو او د حج او اوقافو وزارت په همکارۍ خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې خبره وکړه او وی ویل تر دې دمه 6,000 کسانو د کورونا وایروس ضد واکسینونه تطبیق کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چین له افغانستان سره د 200,000 دوزونو واکسین د مرستو ژمنه کړې ده. له دې وړاندې هند او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې هم د کورونا وایروس د لا خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی و او له خلکو یې غوښتي و چې روغتیایي سپارښتنې جدي مراعات کړي. په دغه وزارت د وروستیو شمېرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله تر اوسه په ټوله کې 85,386 کسان پرې اخته سوي او 2,089 کسان بیا ترې مړه سوي دي. اټکل کېږي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. اوس په ورسو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له حکومت غواړي چې اقتاش، کلتپه او کلباد ولسوالۍ امن او فعال کړي. دوی وایي دا ولسوالۍ 15 کاله دمخه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور سوي وي، خو د تشکیلاتو له بشپړېدو سره سره نه دي فعال سوي. اوس د دغو ولسوالیو ډېری سیمې د طالبانو په لاس کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د کندز ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوي، اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دي فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندز مرکز بدنې څخه جلا شوې ولسوالۍ دي. د کندز د ګلتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خیرالله شینواری په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل،
که چیرې دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټولې سیمې تصفیه شي او حکومتداري په خپلو سیمو کې په لاره واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په هغو پرتو په هغو ولسوالیو کې شته، هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي، تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي،
دغه 15 کاله کې چې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوي، نو تر اوسه پورې فعالیت یې خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وسوال شته، هر څوک هر سپاره څنګه کې ټول مامورین شته، دنه په دا سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت په راوستلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، هغه د امنیت دوم له خشې د کندوز
د ولایتي شورا غړي هم وایي که چیرې دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعاله شي، د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی،
اگر این ولسوالی ها فعال میشه و بالاخره واحد اداری در اونجا فعال میشه، این در تامین امنیتی کندوز
که دا درې نوې ولسوالۍ فعال سي او اداري واحدونه یې په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سي، نو له کبله به د لویو لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او دغه شان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د دغو درېو نوو ولسوالیو د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړېدو سره به د نوو ولسوالیو تشکیلات په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل،
دا چې په مربوطه و سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري، له مرکز سره موږ د بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته چې هغوی هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. انشاءالله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کېږي، اداري کمپلیکس به په مربوطه سیمو کې جوړېږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 3 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 3.5 څپه هم صافه وځي اوریدلای شي. اوس په نړیواله موضوع راوخلو، د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخه په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 13 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې،
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمېر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4 پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. لدغه پرمختګ سره هم مهاله مودرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومان او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومان او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سې شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوز واکسین د روان کال تر پایه هغو هېوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 53 هېوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
مروه یوه داسې عراقي مور ده چې اړ سوه له خپل مېړه څخه جلا سي او خپل وظیفې ته دوام ورکړي. د دې دا پرېکړه په عراق غوندې محافظه کاره ټولنه کې اسانه کار نه ګڼل کېږي. مروه اوس خپلې ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې اړه به په راپور کې وره.
مروه رای طه یوه کمسارې ښځه ګڼل کېږي، ځکه په خپله خوښه خپل اولادونه یوازې لویوي. دې وکړای سول له خپل مېړه سره طلاق رامنځته کړي کله چې هغه دا کار او وظیفې ته نه پرېښوده. دا اوس خپلې دوی لونې په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپلې هیلې پوره کوي. خو دا وایي د خپلواکۍ لپاره بدو ورځو ګاللو ته اړ ایستل سوي.
د دې ځای ټولنه هیڅ زړه سوي نه لري. بې رحمه ټولنه ده. دا یوه سری سالاره ټولنه ده او نه یوازې دا، بلکې هغه حقونه چې مونږ ښځې د دې ټولنې د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوې وه. تر کلونو تیرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپلو دوو لوڼو لویول د دې لومړیتوب و، خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینر ده او په همدې برخه کې د یوه شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهالې کرهنې او مالدارۍ پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا له یوې غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورښیي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سم د ټکنالوژي لږه واتس اپ ټلیفوني اپ د هندستان د حکومت پر وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت ثبت کړی چې نن د چهارشنبه پر ورځ عملي کیږي او لمخې د واتس اپ د کاروونکو شخصي معلومات شایي نور پټ پاتې نسی. تفصیل په دې راپور کې.
د فیسبوک شرکت تلیفوني خدمات وړاندې کوونکي واتس اپ په نوې ډیلی کې سترې محکمې ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پر رامنځته سویو نویو قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوي قانون له مخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دغو شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رویټرز خبری آژانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیې خبر دي، خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. که څه هم د دې قانون له مخې واتساپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو له مخې په کومه ورانکاري تورن سوي وي، خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې واتساپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د درېمګړي له لورې نسي تعقیبېدای، او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کارونکو لپاره دا خدمات یا اسانتیا له منځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتساپ کاروي. په دې اړه رویټرز په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل سي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتساپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدر اعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای سي، خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
تاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یې څخه دا پیغام ثبتوم. دغه د کندهار په ولایت کې پرون 3 نفره په کورونا مجبوري باندې نوي تازه اخته شوي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید دي چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي، که دا جبري نه کړي موږ خوار غریب ملک یو. دغه کورونا مجبوري که په مسک یو وارې خپره شول، د هره کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا مجبوري دپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښې دي که هر سړي ماسک نه و تړلی په بازار ته راوتلی و، هغه سړی د جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندې کېږي، بیا به نو موږ دغه مجبوري د شاره څخه په امان کښې واوسېږو. که داسې نه وي نو ډېره مشکله ده، موږ د تباهي سره مخامخ کښې نور مو وخت نه نیسو. وسله
زوانم محمد نسیم ولسمل د کندهار ولایت او تماس کښې یم. زما د معارف د وزارت او معارف ریاستو څخه هیله دا ده چې په مکتبونو کښې هغه استادان یا ښوونکي چې د خپلې وظیفې څخه ناوړه استفاده کوي، هغه استادان یا مطلب کښې که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو د خلاف ده، بعض استادان داسې څه وخت رامه چې د استادۍ یا د ښوونکي د مقدس وظیفې څخه وعده کوي.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار سرخود ولسوالۍ نه. ورور جانه، د ما دا پیغام دی ولسمشر اشرف غني ته ورسېږي. وروره، دلته چې کوم مواد راغلی غریبو خلکو ته یې نه ده ورکړی، ټول چې دا مالدار اخلي چې دا کوم دي مونږ ملکان دي دا ټول همدوی پټوي. وروره، دا بله چې ورسره رانسئ وروره، دلته ټوله غلا ده. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو، مننه کوم چې پیغامونه مو ازادي راډیو ته رسولي و. د نورو پیغامونو په تمه مو هم یو، موږ به په ځانګړو خبرونو کې درته خبرو کوو. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبانم بسم الله دی او د کونړ اوسېدونکی یم. د پښت د کلي سکاڼو ولسوالۍ او دلته پیلان په چاسفیه کې کار کوم. د دغه د کرزي دور نه دېخوا دلته کار کوم، تر اوسه پورې لګیم نجارۍ.
څه شی جوړې؟
دروازې جوړو، شرارې او ډبل بیټې او ټیل او صغیر ټکر نورې بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کړي. زمونږ نور ځایونو کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي، زمونږ چارواکي چې زمونږ له کارونه اخلي او کارونه له بندوي. بس دا یې غټه وجه ده. ول پاخه خام مواد راته نه راپرېږدي، پاخه مواد هم نه انتقالېږي. دا یې غټه وجه ده.
بازار
خراب دی.
مخکې به هم کار څنګه و؟ د ورځې به هم څو کولې؟ یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه و؟ اوس
د مخکې به مونږ ډېر تقریبا د یو کسر و مونږ اتل لس کسان یا ماس اتل لس کسان یو وخت کې کار کوو. اتیش کسانو راسه کار کولو، د خلکو کورونو کې هم کار کوو. دلته د مکتبونو ټیکې جوړولې، خو اوس هغه څه شی هم نشته دی، هسې ناستې وو.
و در سره څو کسان کار کوي؟
اوس راسه یو کس کار کوي، امین زوی دی. بری کس نشم صادرې دی وخت،
یعنی کار خراب
دی، کار دونه خراب شوی دی.
وختنه څه ده
وختنه دا د چارواکو نه چې زمونږ په دې حال دي د دې معنی دی غم کې ول چې لرګي ټول وسوځي په یو ځای بل ځای په ارز واډه کې ګوري لرګي وسوځي کڼډګل کې وسوځي نو شګان کې وسوځي په چاسره کې وسوځي د دې نو خبره ده چې یو ستي جوړ شي او بار وځي او سپیسې کې کول درا شي
شاید دکان خو مو رخصت ټول لرګي وسوځي
زما دکان هم سره دوه پیری وسوځي دوه خو د حق چې ګورونه مې ودی چې سره سره له مليته
دوستان من نکم چې از موږ خبرونه مترجم علي سره واوریدلې تکرار د ازادي رادیو پر ویب سټ هم به لوستلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو مجله مخلص سو دري مجله ل جاوید نمي سره پاتاسي